یاد په ژبې د پاره د ژبې د ښکلا د پاره کار کوي، نو هغوی باید لکه مطلب مې دا نه دی چې هغوی دې متن بدل کړي، متن دې نه بدلوي، ولې په ښکلو الفاظو په ښایسته طریقه دې باندې دې دوی دا ژباړه په خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي. زه دا نه وایم چې هغوی دې هغه اوس دغه مات کړي، هغه چوکاټ دې مات کړي، د ژباړې متن دې راواخلي، ولې دا ضروري نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دي هغه مخکې وروسته شي، هغې سره جمله ښکلې کېدی شي، خیر دی ودي کې په دې باندې د ژباړې خوند هم نه خرابېږي، او هغه ټیکنیک هغه کوم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کوم چې اصول دي هغه هم نه ماتېږي.
یعنی دوی دې داسې وچه کلکه او پیکه ژباړه نه کوي، داسې رنګینی دي ورکې الفاظو ته چې لوستونکي ته خوند واخلي.
بالکل، ځینې ژباړې مونږ لرو په پښتو ژبه کې هم دي او په نورو ژبو کې هم دي، که تاسو یې ولولئ هیڅ په تاسو فکر نه کوي چې دا ژباړه ده. د ژباړې معنی دا نه ده چې ته هغه د هغې ژبې نه صرف ژبه بدله کړه، نه، ته پکې لوستونکو ته هغه خوند او رنګ هم را انتقال کړه، کوم خوند او رنګ چې هغه په خپله ژبه کې لري، دې ته وایي ژباړه او د ژباړې اصول.
تاسو یادونه وکړه چې هم نثر لیکئ هم شعر لیکئ، کومه برخه درته ډېره خوندوره ده چې تاسو هغې نه ډېر خوند اخلئ؟
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکی، هغه دا نه شي ویلی چې زما شعر ډېر خوښېږي که نثر، ځکه که یو فیلډ کې مثلا یو ژانر یې خوښېدی نو هغه بل ژانر کې بیا کار نه کوو. نو چونکې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر، نو دواړه مې خوښېږي، او زه دا هیله لرم چې زما لوستونکي هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي.
که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خپله خواږه ژبه ستاسو یو غزل اورېدونکو ته وړاندې کړئ نو ډېره به ښه شي.
مننه. دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، تصور می په جوټو دی حسن ستا باده فروش دی، رنگ پروره دی ښکلا ده ژوند د زړه د بحر جوش دی، عقل فکر سرگردان دی روح ته وموندې مدهوش دی، سر ټیټې نکړي پښتون دی خو ستا خیال ته خود فروش دی، ابدی می تصور دی ازلی رنگ کی روپوش دی، ستا رڼا ځان سره وړی زړه ژوندی دی خو بې هوش دی، ستا جلوشته چې موجودی و لمر له ګرده هم آغوش دی.
واه واه، ډیر ښایسته، ډیره مننه. لکه څنګه چې اوریدونکي هم خبر دی ستاسو خاوند سالک صاحب لیکوال او شاعر دی، هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي؟ تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثره یې؟
تاسو اول مصطفی شاعر لیکوال دی، بلکې زه یم چې هغه د ادبیاتو یوه فاکولتا ده زما د پاره، ما د هغه نه ډیره زده کړه کړې او اوس هم لګیا یم. زما په تیر کې مې هم ډیره زده کړه ته نه کړې ده، زه په راتلونکي کې هم هیله لرم چې زده کړه ته وکړم. او بل هغه ما ته کله کله وایي څومره ډیر کتابونه دي، ته کتابونه ولې نه لولې؟ زه بیا ورته وایم زه کتاب لوستلو ته اړتیا نه لرم، وایم کتاب خپله ما ته لګیا دی خبرې کوي. بیا هغه وایي نه، وایي زه غواړم چې ته کتاب ولولې. نو هغه چې هره خبره کوي تاسو باور وکړئ، هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره، زه څه فکر کوم که دا ادبیاتو په پوهنځي کې ولاړ دی استاد او خبرې کوي، دا عامې خبرې چې دي هغه هم هغه په یو ادبي او په ډېر یو تراشلي شکل سره کوي.
او څومره له اثارو نه متاثر استئ؟ مثلا اثار لولئ، شاعري، نور لیکنې، ناولونه؟
نو اثار خو که درته ووایم مبالغه به یا به خلک بل څه فکر ونه کړي چې دا څومره اثار چې دي دي، زه داسې فکر کوم که دا ټول اثار یعنی زما دي، داسې بیخي یعنی زه پکې جذب شوې یم، یا ما دا اثار ځان کې جذب کړي دي. زه ډېره مینه لرم، حتی باور به ونه کوي چې دا ډېر شعرونه زما په یاد وي ډېر. او دا داسې نه ده چې ما دغه کتابونه یعنی لوستلی دي، ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه خپله د یو شعر په شکل یا د یو نثر په شکل زما په مخ کې دی. زه خپله ځان سره دا سوچ کوم، زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور ځایونو کې ادبي مطالعه وکړم، بس ادبي مطالعه ما ته خپله لګیا یي خبرې راته کوي.
او تاسو چې له وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوئ، دې باید شوي چې تاسو هغوی نه انګیزه واخلئ او نور هم فعالیتونو ته ادامه ورکوئ، مثلا شعر ولیکئ، لیکوالي وکوئ یا ژباړې غاړې کوي هغه نه مو یو ډول تاثیر اخیسته د متاثر وي چې ادب نړۍ تراغلی ک مخکې لدینه چې سالک صاحب سرواده کوي هم ادبیت سره مومینه و
ما ادبیات لیکل چې شروع کړی دی هغه زه ډیره کوچنی وم چې ما شروع کړی دا چې بیا د مصطفی سره بلد شوم هغه سره می بلدیت پیدا ک بیا می هم یو څه لیکل مګر بل اخر ورسته چې کله زه هغه سره یو ځای شوم یعنی مونږ چې کله واده وکړه هغه ورسته زخپلو کمزوري وو او هغه خامه یو ته متوجه شوم په ادب کې چې زما په ادبیات کې زما په لیکنه زما په شاعري کې څومره کمی او څومره کمزوري ده ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما هغه لیکل پرې خودل پتی خبره باغه ما نه خفه کړم او تر اوسه پورې هغه ماته وي زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کړم زه ادب وپېژنم شعر وپېژنم نثر وپېژنم چې نثر کوم اصول لري شاعري کوم اصول لري زه یو ځل وپېژنم زه هیله لرم چې زه به بیا ډېر ښه لیکل وکړم او اوس هم چې کوم لیکل کوم داسې زړه نازړی چې کله ورته وښایم زه زړه نازړی یم مدرتي کې به اوس ماته څومره خو هغه د هغوی عظمت دی چې زه فکر نه کوم چې هغه د دې لپاره ماته د هغه شاعري کې خامي یا کمی نه راښیي چې زه خفه نه شم یا زړه ماتې نه شم او که څه خبر یم دا راز هغوی سره دی خو لې ډېر کمو ځایونو کې داسې ماته وایي کنه چې دا داسې یا دا داسې که یا داسې که چې ما حتی د شعر ظاهري جوړښت نه پېژند تر څو زه دوی سره یو ځای شوی نه وم اوس مې بیخي د شعر هغه اصلیت وپېژند چې شعر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي
اغلی سالک تاسو د خپلو نثرونو یادونه وکړه چې ډېر نثرونه چې موږ ژباړلي د جبران خلیل جبران دینو که د مخو نثرونو له جملې نه یو نثر اورېدونکو ته وړاندې کړي ډېر پخ شي
سمه ده اغلی زه به دلته یو نثر دی د هغې عنوان دی د جوهر ارزښت دا به تاسو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کړم د جوهر ارزښت د غرونو لمن کې یو سړی اوسېده له هغه سره د پخوا مهال یوه ښکلې مجسمه وه هغه سرچپه په دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر یوه ورځ د ښار یو اوسېدونکی هلته راغی لوستی او پوه سړی و هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل دا تیږه به څوک واخلي ښاري ورته وویل د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه غرنې سړی په دې سودا حق پک شو خو د هغې څه خپل درهم یې په جیب کې کېښود ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ څو میاشتې وروسته هغه غرنې سړی ښار ته لاړ د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه هغه هم ورغی یو سړی په لوړ اواز داسې چیغې وهلې راشئ راشئ بې جوړې شهکار ګورئ یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ راشئ هلئ راشئ یوازې دوه درهمه غرنی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې ته لیدلو دپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې یې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه
ډېره مننه اغلی سالک په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډېرو مېرمنو د ادبیاتو په برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي چې لوی مثال موږ د مېرمن ادبي بهیر فعالیتونه ښودلی شو تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیانې څنګه ارزوئ
مننه بالکل په دې اوسني وخت کې د الله فضل دی الحمدلله پښتو د هر اړخه غني شوې ژبه ده انشاءالله غني کېدونکې ژبه ده او لکه تاسو څنګه وویل مېرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې یوه ټولنه جوړه شوې ده مېرمنو د شاعر او د لیکوالو مېرمنو د یو ځای کېدو دپاره دا یو ښه ځای دی یوه ښه ټولنه ده په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي بې شکه چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېرې دي په هغه زمانه کې چې مونږ شاعري کوله درې څلور داسې لیکوالان وي چې په هغې وخت کې دوی شاعري کوله خو اوس ماشاءالله ډېرې دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي دوی مطالعه وکړي د ښو شاعرانو کې شعرونه ولولي یوازې د شاعرۍ دپاره د شعرونو کتابونه لوستل نه ضرور هغوی باید ادبیات مطالعه کړي د ادبیاتو اصول مطالعه کړي نور نړیوال ادب ولولي او یوازې په دې د اکتفا نه کوي چې څو پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي یا مثلا واه واه ورته وکړو زبردست غزل دی او ښه غزل دی بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي دوی دې د نور پرمختګ دپاره او د نورو لاسته راوړنو دپاره کار وکړي او زه هیله لرم چې دوی به یې وکړي انشاءالله او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي او الله دې نور هم ډېرې کړي
مثلا ځینې زموږ خویندې چې نوې ادب دنیا ته راځي دوی خو طبعا ضرورت لري چې مثلا لکه تاسو غوندې مېرمنو سره چې لږ تجربه لري کتابونه چاپ شوي دي کین او دوی آثار مطالعه کړي د دوی مثلا هغه ځینې تجربې چې دوی لري هغوی سره شریکې کړي تاسو کله مثلا داسې نه دي غوښتي چې مېرمن بهیر ته لاړ شئ هغه خپلې تجربې چې لري دوی سره شریکې کړي داسې اراده لري کله لاړ شئ یا کله تللی یاستئ
تر اوسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم. خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کښېنم یا خبرې ورسره نه کوم. په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا هغه غواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي نو زه اکاونټ لرم. همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې څوک پټ نه شي پاتې کېدلی، د اړیکو ډېرې لارې شته دی، هغوی کولی شي ما سره اړیکه ونیسي. خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځایه د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
اغلی زینب سالک ډېره زیاته مننه.
هم مننه چې موږ ته موقع راکړه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د نوم په ارتباط مخای ډیر څه اوریدلی وي. ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري. همداراز بله خبره چې اخلاقي حکم دی هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو، یو ځای کار ورسره کوو، یا مو دوستان، آشنایان، ملګري او ګاونډیان دي، د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي. تاسو یې واورئ. سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده.
ممتاز شاگرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایا او په خوشحالۍ پاڅېد، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ: هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسو صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل: استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه. زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپلاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل: د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سرو کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه، او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل: زونو د دا دومره ډېرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم. استاد وویل: نه، تا ډېر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپلاسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه و. نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي. اسامیزی د شلمې پیړۍ له پیله په ادبیاتو کې مهم باس دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي. اسامیزی څه ته وایي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي:
اسامیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي. دې ته په انګلیسي کې سن استیزیا وایي. سن یو ځای کولو ته وایي، دوه شیان چې سره یو ځای شي، یو استیزیا حس یا حواس. موږ په نورمال ژوند کې یا په عادي ژوند کې د محیط سره د خپلو پنځو حواسو په واسطه تړلي یو. د سترګو په واسطه شیان وینو، په پوزه بویونه بوی کوو، د ژبې په واسطه څکه کوو، په غوږونو اورو، او د پوستکي یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځو حواسو کار د یو نه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه دی، موږ تاسو په عامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانای ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانای ډېره نمکي نه څیرې لري، یا وایي د پلانی سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانای خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانۍ نه مکینه څیره لري د لیدو شی څکل شوی، دغسې یو حس په بل باندې ګډول یا د یو حس نه د بل دنده اخیستل د ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. په نورمال ژوند کې هم دا ممکنه ده چې موږ د یو حس نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ او تاسې په شپه کې ناست وو او زموږ او ستاسې قلم ورک وي برک نه وي، موږ او تاسې په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، قلم مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ او تاسې وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسې قلم د سترګو په واسطه نه وینو، بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. زمونږ په ادبیاتو کې خصوصا په فلکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو، ځینې خلک چون دا ژبه موږ او تاسې ډېره وایو او خپله ژبه مو ځینې ورته هم توجه کوو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو ممکنه وایي ډېر حیران کړي. همدغه و چې زمونږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، کله چې انګریزي ته ژباړل شوې انګریز کرکتونکي حیران کړي چې د سپوږمۍ کړنګ وهل څه مانا، او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او حسمیزي ده. ځکه چې د سپوږمۍ کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي، کله چې سپوږمۍ راخیژي ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي او دلته لیدل اوریدل شوي دي. زمون په شاعرۍ کې هم خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو سره بیت لري ډېر ترکیبونه شته چې هغوی حسمیزي پکې شوي، خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي. مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم، دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې، بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابرېږي چې حسمیزي ته لاره پکې جوړ شي. مثلا د استاد پسرلي ډېر غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی. په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم، که پر رخسار یې رنگ هم مالوزی پرواز یې اورم. دلته دی ناز اوریدل ناز د لیدلو شی دی، کله چې څوک ناز کوي هغه لیدل کېږي، خو چون ردیف د اوریدو سره تعلق لري نو حسمیزي پکې شوې او د لیدو شی اوریدل شوی دی. یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی: له کروندې راغلم ستا خندا مې لمس کړه له اوبو سره روانه وه. خندا لیدل کېږي یا اوریدل کېږي؟ یعنی خندا چا نه دی لمس کړی، دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دی. دا په ادبیاتو کې حسمیزي بلل کېږي. د کروند سیمې شعر دی چې: جام خالی دی ساقي نشته بس ورونه خو بس خو، د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو، د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي غلی غلی راته وایي پر هرونه خو بس خو. په دې شعر کې په ردیف کې سکل رغلی دي او دغسې شیان هم سکل شوي دي چې هغه اصلا د سکلو سره تعلق نه لري. مثلا ورونه سکل، تندرونه سکل، ځیګرونه سکل، او دا ټول د حسمیزې ته لاره غوره کړې ده. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې: پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. په دې بیت کې دوه حسمیزې شوي دي. اول په اوله مصرع کې وایي چې: پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، یعنی د نګهت پوست آواز اواز اوریدل کېږي، خو دلته پوستوالی مو سره غوټ شوی، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. او په لیمو باندې موږ لیدل کېو او دلته اواز ور باندې اوریدل شوی دی. د حسمیزي مسله یوازې په ادبیاتو کې نه مطرح، کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلی، او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی. معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري، کله کله وایي چې د یو حس کار د بل نه نشي اخیستی. د شعرو ترمنځ د علت او معلول قوانین دي: پوزه باید بویونه حس کړي، ژبه باید ذائقه د ذائقي کړو کې، غوږونه باید وزونه ووري. دوی وایي دا منطقي نه ده چې د یو حس کار د بل نه وخلو، خو اشاعره ورته وایي چې دا عادت الله ډول یو کیسه ده. موږ تاسې د اول نه لیدلې عادت شوي یو چې ورس وزول کوي، یو شی چې پورته لوړ شي هغه به ځمکې ته راغورځېږي، خو که خدای پاک وغواړي دا کیسه بدلېدای هم شي. دوی وایي مثلا د ابراهیم علیه السلام پیخه او معراج ته د خطو کیسه، دوی مثال ورکوي چې یو شی چې پورته پرتوب چې باید راوغورځي، خو د معراج په کیسه کې داسې نه کېږي، یا ور باید سوزول وکړي، خو د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې داسې نه کېږي. د دوی منطق دا ده چې که چېرې خدای پاک وغواړي دا عادت الله بدلولی هم شي، یعنې د سترګو نه د غوږونو کار اخیستلی شي، د غوږونو نه د سترګو کار اخیستلی شي. او دوی یو مثال د لامسې د هیڅ په باره کې مرکوي چې مثلا د بصیر قوه په سترګو کې ده، د شامی په پوزه کې ده، د ذایقې په ژبه کې ده، او د سامی په غوږونو کې ده. خو د لامسي حس په ټول وجود کې خور ده، مګر مونږ باندې چې په تندي باندې هم څوک لوس کې دي لمس کوي، د لاس په واسطه هم لمس کوو، د پښې په واسطه هم لمس کوو. خو دا خبره په خپله هم د طبابت نظر یو مشکل لري. هغه مشکل یې دا ده چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه ده، او دا لمس یوازې غړي او اعصاب کوي.
ډاکټر صاحب، زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغسې مسایلو سره، لکه تاسې چې مثالونه ورکړو، مخصي بې له دې چې هغه باریکیو ته متوجه سي او هغه اسامیزي ته متوجه سي، اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنا دی، بې مفهومه دی. اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي؟
دا لومړی ځل په شلمې پیړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي، نوي بحثونه دي. خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د متزله او خبره وکړه، دویم بحثونه ورباندې کړي، مګر دوی د ادبیاتو د لحاظ نه دي ورباندې، د دینی منطق د لحاظ ورباندې کړي دي. او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیاتو راغلي، او فارسي ادبیاتو نه زموږ ځینو کره کتونکو اشاره ورته کړې، په پښتو کې پخوا هم اشاره ورته شوې، نوي نه دي ډېر. خو البته د پوهنتون نوټونو ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. په پوهنتون کې که کېږي هم، اول مشکل خو دا دی چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې کومه برخه کې دا مطالعه کی. او بل خبره ده چې چون دغه کتابونه په خول کې شوی په پنتون کې، او نو بحثونه ډیر نه دی داخل شوی، ځکه د هیسمیزه بحث هم اوسه پورې په دې کتابونو کې نه دی لیدلی. هیسمیزي استتیکی یا خلایز فلسفه ده. یو شعر کې چې کله شاعر دی په دې په اړه خپل عاطفي عکس العمل سره شریکوي، موږ د شیانو په اړه محدود صفتونه لرو. مثلا موږ وایو چې د یو آواز په اړه، آواز ټیټ دی، آواز جګ دی، آواز بم دی، آواز زیر دی. د آواز په اړه تقریبا فزیکي خبرې کوو، یا هغه صفتونه د آواز سره تړو چې په ټولنه کې شته یا مخکې موږ اورېدلي دي د آواز په اړه. مګر که د یو آواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي، دغه اړیکه څنګه څرګنده کړو؟ اوس که زه وایم د یو چا آواز لوړ دی، د یو چا آواز ټیټ دی، د یو چا آواز زیر دی، د یو چا آواز بم دی، دې سره فزیکي برخورد تړلی دی. د آواز په اړه زه فزیکي معلومات ورکوم، هغه معلومات چې فزیک وي د صوت په اړه، مګر د دې آواز په اړه زما عاطفي برداشت څه دی. کله چې غواړو چې د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي برداشت څرګند کړو، خبره هیسمیزي ته ځي. مثلا موږ وایو چې د پلانی آواز ډېر خوږ دی، یا کاروان چې وایي چې ښکل به کړم ستا آواز کومې لید دومره په مخ دی لګېدلی. یعنی د دې آواز په اړه کله چې د آواز په اړه هیسمیزي وشوه، آواز ولیدل شي، جسم ورکړی شي، بیا هغه لمس شي او ښکل شي، د دې مطلب دا دی چې شاعر د دې آواز سره ډېر شدید عاطفي تړون لري. نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې د یوې پدیدې په اړه، د یوه آواز په اړه، د یوې پدیدې په اړه چې لیدل کېږي یا بوی کېږي یا څکل کېږي، د هغې په اړه شدید عاطفي عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي دا د خپلو نارمل حواسو نه جدا کړي او هیسمیزي ورباندې وکړي. ځینې کره کتونکي وایي چې هیسمیزي چې دی د کنایې له ډلې څخه دی، او ځینې وایي د استعارې په بخش کې راځي. زما د نظره هیسمیزي خپله د استعارې یوه ډله ده. مثلا موږ چې وایو چې ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي، شین توتیا مې شکرې مې خوراک دي، دلته مو خبرې د شکرو سره تشبیه کړي. د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بورې سره یا د بل خوږې شي سره تشبیه کړي، بیا مو د هغو یو خاصیت خوږوالی خبرو ته ورکړی. مشابه شته، مشابه بهی نشته، دغه موږ د استعارې په تعریف کې وویل. نو ځینې خلک او کره کتونکي وایي چې هیسمیزي د استعارې په ډله کې راځي. او کله کله ځینې کره کتونکي په بادی کې مطالعه کوي، ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي. خو څرنګه چې هیسمیزي د تخیل زیږنده ده، او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي، شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره، ځکه نو موږ د دې لحاظه د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي.
ډاکټر صاحب، په تخیل پورې تړلي ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې، داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوري کې شامل وي پاتې دي کنه دي؟
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډېر پاتې دي. موږ په پخوانیو بحثونو کې اول متخیل معرفي کړ، بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه، استعاره، کنایه، ځینې نور بحثونه لکه هیسمیزي، پاراډاکس، استورا سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي، ځکه دا هم هغه پدیدی دی چې د تخیل په مرسته جوړیږي او خیال جوړوي. نو په راتلونکو بحثونو کې به موږ په پاراډاکس او سمبول او استورا باندې بحثونه ولرو.
دغه نوي مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دي او هغوی اهمیت ورکوي، دا ډیر سوی دي. د دوو شاملېدل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروري دي؟
پخوانی کره کتنه چې وه هغه د عربي بدیو بیان او فنونو په بنسټ باندې کېده او ښکلایز تل هماغه وي. چون په نورې دنیا کې په هره برخه کې ریسرچ او څېړنه کېږي د ادبیاتو د تللو دپاره، خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو دپاره ځینې نوي فکټورونه او نوي تلې هم جوړ شوي دي چې په هغو کې حصه میزي، پاراډاکس، سمبولونه او استوري هم شامل دي. او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخه شوې ده، غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري اوس ډېر خلک. دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کېږي، لکه ما یادونه وکړه، د دوی په شاعرۍ کې هم شته. نو د دې شاعرۍ د دغې نوې شاعرۍ د تشریح دپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلایز فکټورونه هم تشریح. دغه زموږ په ادبیاتو کې پخوا هم مثلا تاسې د بیدل په شاعرۍ یا د هندي په نورو شاعرۍ باندې چې کله بحث شوی، په دوی کې د حصه میزه، پاراډاکسونه او استوري او سمبولونه زموږ خپله په پښتو ادبیاتو کې، په ولسي ادبیاتو کې زخ ډېر موندلی. خو دا چا تشریح کړي نه دي چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې او کوم حسن دی. یو خدا چې د دې لپاره موږ مناسبه ټرمینالوژي نه لرله، علم چې کله رامنځته کېږي اول باید یو ټرمینالوژي ورته جوړه شي. کله چې په غرب کې د دې لپاره ټرمینالوژي جوړه شوه، هغوی خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل. اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کېدای شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کره کتونکو چې عربي کره کتنه او فنون یې کارول، د هغو سره د تلې نه وي. نو زه فکر کوم چې دغه نوې تلې هم د ادبیاتو محصلانو ته ډېره ګټه کوي، هم زموږ پخواني ادبیات ورباندې تشریح کېدای شي، د هغوی ښکلایز څېړنه ورباندې کېدای شي، هم خصوصا د نوې شاعري چې ډېر خلک د دې له امله چې دوی د نوو ښکلایز ورزښتونو یا د نوو جمالیاتي معیارونو سره نه دي بلد د ادبیاتو، دوی ته بیمانو ښکاري. د دې علت دا ده چې هغه معیارونه موږ نه دي معرفي کړي او دا باید ورو ورو معرفي شي. او د دې لحاظه دغه شاعري چې په دې نوي سټایل کې کېږي یا په نوو سمپونو کې کېږي او په نوو تصویرونو کې کېږي، د دې د تشریح دپاره مې یوه لاره برابره شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو